السلام علیکم په کوزه پښتونخوا کې د سهار لاسو په بره پښتونخوا کې د سهار نه نیمې بجې دي د خبرونه د تازه نجیب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د پاکستان لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د افغانستان خبرګون، د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د کار د مودې پای ته رسیدل، او د هزارې په نوم د نوې صوبې د غوښتنې پر سر د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ ناندرۍ زموږ د دې خپرونې مهم راپورونه جوړوي. نور راپورونه وروسته در پیژنو. خدا ګړې خبرونه د ګولای ازنه.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشو وو طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو مهم مشر ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د صدارت 15 کاله پوره کیږي. او امریکا او فرانس وایي چې د شام رژیم لخوا د مبینه کیمیاوي وسلو برید پر ضد د فوځي عملیاتو لپاره نړیوالې مرستې پر مخ زیاتېدو دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشو وو طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خوشی شوي طالب قیدیان منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زیدی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار پرون مشال اړیو ته په یو مرکه کې ویل
یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی، هغه ملا برادر دی، مولوی عبدالغنی برادر، هغه په دا لیست کې نه دی. و هغه باندې زمونږ فشار ډېره وه او غوښتنه ډېره وه. یو معتدل، یو سوله غوښتونکی سړی و او ګناه دومره وه چې سوله غوښتنه خو په جیل کې اچول شوی و.
یا د ویچ افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مرستیال مولا غنی برادر په ګډون دی هغه ټول طالبان چې په پاکستان کې بنديان دي د سولې د بهیر لپاره خوشی کړي، خو پاکستان لا هم مولا برادر نه دی پریخي. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د صدارت 15 کاله پوره کیږي. زرداري بخپل څوکۍ نوې منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین تسپاری. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل آئینی موده پوره کوي. د ولسمشر ویان فرت الله بابر رسنو ته ویلي چې د ښاغلي زرداري په اعزاز کې د ګارد آف آنر وروسته به نوموړی لاهور ته ځي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د 2014 کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د هیواد په خیر نه دي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د انتخابات باید ارومرو ترسره شي. افغان ولسمشر دا سرګندونې پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او سوکالۍ د شورا له غړو سره په کتنه کې کړي. د دې شورا غړو له ښاغلي کرزي سره په کتنه کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په اړتیا ټینګار وکړو. افغان ولسمشر په داسې حال کې دا سرګندونې کوي چې تېر اونۍ یو شمېر افغانانو د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. دوی په کابل کې په یوه غونډه کې ویل چې انتخابات د امنیتي ستونزو په خاطر تر 2013 کال پورې وځنډول شي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندهار استازي فریبا احمدي کاکړ تېر ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو خوشی کړي. فریبا کاکړ غزنی ښار ته سیر به هغه کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او د طالبانو ترمنځ یې منځګړیتوب کاوه. فریبا کاکړ د تیر وړوکي اختر په درېم ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل قندهار په لوی لاره طالبانو اغوا کړی وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د فریبا کاکړ د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د ایران د بارونو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پرونی مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر رابلل دي. د ایران خبری اژانس اسنا د بارونو چارو وزارت د ویاندی میرزی افخم په حواله راپور ورکوي چې پرونی مظاهره د ایران په کنسولګری برید بللې. لبلی خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی مشال لټویل چې د هرات پولیسو ته حکم ورکړي چې په دې خار کې د پرونی مظاهرو په اړه تحقیقات وکړي. یا د ویچ پرون په هرات ولایت کې یو کس هغه محل وژل شو او درې نور ژوبل شو چې ځای افغانانو د ایران د کنسولګری مخیته مظاهره کولې. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. امریکا او فرانس وایي چې د شام رژیم لخوا د مبینه کیمیاوي وسلو برید پر ضد د فوځي عملیاتو لپاره نړیوالې مرستې پر مخ زیاتېدو دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې ویل چې د شام پر ضد د فوځي عملیاتو لپاره یو شمېر هیوادونه تیار دي. جان کیری زیاته کړه
These are chemical weapons which for almost 100 years
په دغه کیمیاوي وسلو نړۍ له سلو کالو راهیسې بندیز لګولې دي. خو د جنگ په وخت کې اډلوف هټلر، صدام حسین او اوس بشار الاسد دغه وسلې استعمال کړې دي.
Until Bashar al-Assad
دا وخت فرانس یوازینی هیواد دی چې په ښکاری د شام رژیم پر ضد د امریکا د فوزي کاروایی کې د شاملېدو خبره کړي. تیره ورځ د اروپایي ټولنې د بارونو چارو وزیرانو هم د شام حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړي، خو په بیان کې د فوزي عملیاتو ملاتړ نه دی کړی. په بیان کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو رپورټ ته صبر وکړي شي، خو واشنگټن وایي چې په دغه برید کې 1400 کسان وژل شوي دي. بلخوا د نړۍ د رومن کاتلیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وای چې په شام کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ورځ روژه نیسي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2000 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه منتخب کړی دی. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استنبول وو، خو په بیونس آیرس کې تیره ورځ په یو غونډه کې ټوکیو تر استنبول زیاتې رای وګټلې.
Honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
ټوکیو په داسې حال کې د 2000 کال د اولمپیک د دوبی د لوبو لپاره د کوربه په توګه منتخب شوی چې د فوکوشیما په اټمي بټۍ کې د تابکاري اثرات لا تر اوسه موجود دي. دا بټۍ د 2010 کال د مارچ میاشتې له زلزلې وروسته سخت زیانمن شوې وه. او روسي خبر دی د سینا په ټاپو وزمه کې د مصر د فوج په پراخو فوزي عملیاتو کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. مصری فوجیانو پرون د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا په تیرو څو کلونو کې په دې ځای کې تر ټولو پراخ عملیاتو په داسې حال کې چې په بختربندو ګاډو کې سپارو د هوایي ځواک په مرسته د سینا په شمالي برخو کې د وسلوالو په ژالو حمله وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
ګلیازو چې تاسو د دې غړې خبرونه وړاندې کول، په پاتې سکم یو سات کې زموږ مهم راپورونه او پروګرامونه په دې توګه دي. افغانستان وای پاکستان ټیټ پوړي طالبان خوشی کړي، په کار د مهم مشرانې را پریخي وای.
د افغان حکومت لخوا ځینې نومونه پاکستانی چارو ته ورکړل شوی و، د دوی د خوشي کېدو غوښتنه شوې. ویلا نشم چې هماغه کسان دی او که نور.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د ولس سره مخخه کوي او خپل چوکۍ ممنون حسین ته سپاري. د افغانستان په لغمان ولایت کې د طالبانو خلاف عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. عوامي نېشنل پارټي وایي د هزارې په نوم د صوبې جوړول به د خیبر پښتونخوا د صوبې د تقسیمولو په معنا وي.
چې موږ نه چا تپوس کړ دی ډیورلنډ موږ ویلې دا د تاریخ جبر دی، دوړو ملکونو منځ کې دا یو حد شو او ته ما د پاره زما د صوبې تقسیمې دا د لاهور سازش دی.
د خیبر ایجنسۍ د اشرف خیلو اوسیدونکي وایي ټیوب ویلونه نه لري او بو ته حیران دي.
دلته پر اوپو باندې تقریبا 1900 روپے بیل رخلی ہم میلا وگی نہ پلمبر کے وکینے چوبہ ٹینکے راشی تو تالی اوبر کے خاو کار نکڑے بیا بیا تا ناس
او نس پروگرام زما کور زما کلی کی تاسو د کور می جن سے یو کلی تل زان سر بیا. د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشي شو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون تمه لرله. د جمهور ریاست یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د دې زندانیانو خوشي کېدل کومه مهمه چاره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د وو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی. په دې وو کسانو کې منصور دادالله چې د طالبانو وژل شوي قومندان مولا دادالله ورور دی هم شامل دی. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د احمد زبیر ژمن راپورته.
د پاکستان لخوا د وو جګپوړو طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبر د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ نه شو. د جمهور ریاست یو جګپوړي چارواکي ته وویل کوم کسان چې پاکستان د خوشی کېدو خبر ورکړي عادي طالبان دي. د چارواکي د نوم د خبرېدو په شرط وویل په دې کې هغه کسان شامل نه دي چې افغان دولت د خلاصون غوښتنه کړې وه. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پلوی دی، خو پاکستان باید د ملا برادر په ګډون جګپوړي طالب چارواکي له قید خلاص کړي. په هغو طالبانو کې چې پاکستان د خوشی کېدو خبر ورکړ، ملا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زای شامل دي. په خو هم پاکستان شاوخوا 40 طالب چارواکي له خپلو زندانونو خوشی کړي وو، خو افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ځینې له دغو کسانو بیرته د جګړو لیکو ته ورغلي دي. ځکه خود افغانستان د سولې عالی شورا هم د نوي خوشو کسانو پاړه په احتیاط نظر څرګند کړ. افغانستان څو ځلې د طالبانو د دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشکېدو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په اعلان شوو نومونو کې بیا هم د مولا برادر نوم نشته.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار مشال لیډیو ته په مرکه کې ویل د پاکستان لغړې د وو طالب مشرانو خوشی کول خه ګام دی، خو پاکستان باید د دغه کسانو ترڅنګ مولا عبدالغنی برادر هم خوشی کړي وای، چا چې د د پوینه په افغانستان کې د سولې غوښتنه کوله خو د پاکستان لخوا ونیول شو. نو موري چې د مشال د همکار هدایت سلطانی پښتني جواب ولی داسې ویل،
زه شخصا تر اوس پورې دا دقیق معلومات ندارم، خو دومره ویلی شم چې د سولې د عالی شورا او د افغان حکومت لخوا ځینې نومونه پاکستانی چارو ته ورکړل شوی وو او د دوی د خوشي کېدو غوښتنه شوی وو. زه بیخي یعنی په دقیقه توګه ویلی نشم چې هماغه کسان دی او که نور. یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی، هغه ملا برادر دی، مولوی عبدالغنی برادر، هغه په دا لیست کې نه دی و هغه باندې زمونږ فشار ډېره وه او غوښتنه ډېره وه. یو معتدل یو سوله غوښتونکی سړی و او ګناه دومره وه چې سوله غوښتنه خو په جیل کې اچول شوی و. خو او مونږ اورېدلی چې ناروغ هم دی، خو د انساني له لحاظ هم د هغه د خلاصي دو غوښتن کیو. خو دا وایم چې کچېرې هغه نمونه چې زمونږ د غوښتنې سره سم خوشی شي مونږ استقبال کوو او وایو چې دا د ښه نیت ښکارندوی دی او ان شاء الله تعالی اعتماد جوړون کې یو جست به حسابی شي.
د دې کسانو له خوشی کېدو سره به د سولې حس احساس په فکر مخکې لاړ شي.
زه فکر کوم که هغه کسان چې مونږ د دوی د خلاصي دو غوښتونکي یو، هغه کسان به ان شاء الله هو یو مثبت اغیزه د سولې د بهیر باندې ولري او مونږ فکر کوو چې دوی چې خوشی شي همکاری کوي او د پیاوړتیا د سولې له بهیر نه.
پخوا چې کوم طالبان خوشی شوی وو بیا داسې رپورټونه خپاره شول چې یو شمیر بیرته د طالبانو جبهو ته ورغلي دي،
هغه کسان مونږ سره هماهنګ نه وي شوی او مونږ ته یعنی کوم آگاهی او اطلاع او معلومات راکل شوی نه وو. خو زمونږ عقیده دا و چې باید یو میکانیزم جوړ شي، یو پلان به ولرو چې دغه د میکانیزم او پلان سره سم باید هغه کسان خوشی شي چې مونږ غوښتیم کیو. او دا سبب دا و، زه فکر کوم دوی وعده کړی وو چې انشاءالله بیا پراتلون کې مونږ سره آهنگ او جوخت مونږ غوښتنې سره دوی عمل کوي. خو امیدوار یو چې همداسې به.
اسماعیل قاسم یارو چې ویلې د پاکستان د ښه اقدام دی چې و طالبان خوشی کړي، خو په کار ده چې ملا عبدالغنی برادر هم خوشی کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن خپل د کار موده پای ته رسوي او خپل عہده به ممنون حسین ته سپاري. په دې لړ کې په اسلام آباد کې ځینې ترتیبات هم نیول شوې دي. دغه د مخه غونډې حال به د اسلام آباد نه موږ ته زموږ همکار احمد الله راکړي.
مننه نجیب، څنګه چې تاسو ویل د پاکستان صدر آصف علي زرداري نن یعنی په 8 ستمبر د شپې 12 بجو پورې د هغې د صدارت موده چې کومه ده هغه به ختم شي. خو ولې نن به صدر آصف علي زرداري چې کوم دی هغه به نن د خپل ایواني صدر نه چې کوم دی هغه به ځي لاهور ته، به ځي نن د مازیګر 4 بجې به هغې ته ګارډ آف آنر چې کوم دی هغه به ورکړلی شي او دغه شان به صدر آصف علي زرداري د دغه ګارډ آف آنر وروسته لاهور ته روان شي او هغلته به خپل د پارټۍ چې کوم ورکران دي هغوی په اعزاز کې د ماخستان ډوډۍ دغه کړې ده او دغه شان خپل عملی سیاست چې کوم دی هغه به هلته نه شروع کوي. نن چې کوم دی صدر آصف علي زرداری دپاره خاص تیاریان دا کړی شوي دي چې اول خو به ګارډ آف آنر هغې ته ورکولی کېږي. د ګارډ آف آنر نه وړاندې چې کوم د خپل پارټۍ خلک دي او نور چې دغه شان کوم چارواکي دي هغوی سره به ملاقاتونه کوي او نن د تلو وروستو سبا به نوي صدر چې کوم دی ممنون حسین هغه به سبا له حلف اخلي او صدر آصف علي زرداری به سبا د لاهور نه واپس اسلام آباد ته راځي او په دې تقریب کې چې کوم دی هغه به پکې یو ځل بیا لکه د تیر صدر په حیث باندې ګډون کوي.
دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپله د صدارت موده پوره کوي. ډیلی ټایمز ورسپانې د ښاغلي زرداری د صدارت مودې ته په یو مقاله کې کتنه کړې. زموږ همکار ګل ایاز دغه مقاله لوستې لنډیز تاسو ته هم وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت موده پوره کېدو په اړه خپل اداریه کې لیکلي چې د هیواد یو لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کول وروسته ښاغلي زرداری لانجمن شخصیت ګرځېدلی و. ښاغلي زرداری د سناسه مسلو په وجبه په خبرونو کې وو خو شنن کې خپل سیاسي بصیرت نه حیران کړی وو. په اداره کې راغلي چې ښاغلي زرداری په شاه سپریخي دي باید د هغو ټولو کارونو ستاینه وشي. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورکړې شوې الوداعي دستوري کې زرداری ژمنه وکړه چې پیپلز ګوند به د حکومت لپاره خندونه نه راپورته کوي او د نواز شریف له حکومت سره به مرستې جاري ساتي. ادارې زیاتوي چې دغه شان بیانونه او احساسات په هیواد کې تر ډیر وخت پورې یادېږي ځکه چې په دې هیواد کې زیاتره فوجي ډاکټرانو واکمني کړې ده. د دغو دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ ولسی لوبه په دې هیواد کې د سیاسي بهیر نتیجه ده. ورسپانې د ښاغلي زرداری د ښه او بد کارونو ته کتنه کړې او لومړی لیکلي چې کله بېنظیر بوټو وژل شوه نو په سند کې د پاکستان ضد جذبات وو خو د زرداری پاکستان کپې نارې هر څه بدل کړل. دویم د پاکستان په تاریخ کې زرداری لومړی ولسمشر و چې خپل اختیارات یې پارلمان ته وسپارل. زرداری د خپلې مېرمنې فلسفه پر مخ بوتله او د سیاسي جوړجاړي لپاره یې کار وکړو. د زرداری صدارت په موده کې هیڅوک هم سیاسي او دا د هیواد په تاریخ کې په لومړی ځل هم وو. ادارې کې راغلي چې د ولسمشر زرداری پر ضد د سویس عدالت ته د درغلیو مقدمې بیا پرانستلو لپاره لیک استول وو. سپریم کورټ په دې کې سخت دریس خپل کړی وو ځکه یې یو وزیر اعظم کور ته ولېږو او بلته دړکه ورکړې وه. قسم سویس حکومت ته لیک واستول شو خو هغه هیواد ورته په جواب کې ویلي چې دا مقدمې زړې شوې دي او نړیوال قانون مطابق ولسمشر ته استثنا حاصله وي. ادارې کې راغلي چې زرداری د خپل خوښې کسان په لوی سوکو ګمارلی وو بل په پنجاب کې د پیپلز ګوند کارکونکي له 15 کلونو کې شوي کارونه مطمئن نو او د دې ثبوت په انتخاباتو کې مخې ته راغلي. د ادارې په پای کې راغلي چې د جمهوریت اقتدار سپارلو کار سرته رسیدلی دی او اوس د زرداری په مشرۍ کې پیپلز ګوند لپاره ډیر زیات کار کول پکار دی.
د افغانستان د لغمان ولایت په چانیزو عملیاتو کې وو تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوی او درې مشکوک تنان نیول شوی هم دي. د لغمان چارواکي وایي دغه عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر کلی هم له وسلوالو پاکړی شوی دي. په دې اړه جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد راپور کوي.
دغه چانیز عملیات چې د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د شنبی یا خالی په ورځ سهار وختي د دغه ولایت د امنیه قماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په مشرۍ کې پیل شوی ول د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک وایي
د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې سهار وختي د لغمان د ملي پولیسو لوري چانیز عملیات پیل شوی ول چې نن مازیګر 15 بجې پای ته ورسېدل. د دغه عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو د یو مشهور قماندان لاګل په ګډون وکسه وسلوال وژل شوی دي او درې تنه شکمن نیول شوی دي چې ویل کېږي له دغه دریو تنو څخه دوه تنه ماین جوړون کې دي.
سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په یادو چانیزو عملیاتو کې یو شمیر وسلې او مهمات هم پولیسو ته په لاس ورغلي دي.
په دغه عملیاتو کې 2 میل راکټ انداز، 1 میل پیکا، 1 میل کلاشینکوف او همدارنګه د چاودیدونکو توکو د ویش یو کتاب چې په هغه کې د چاودیدونکو توکو مقدار هم ذکر شوی دی چې د مخالف وسلوالو کوم قماندانانو ته په کوم اندازه چاودیدونکو توکي ورکړل شوی دي دا د پولیسو لاس ته ورغلي دي.
سرحدي ځواک وایي چې په عملیاتو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي خو زیاتوي چې دغه عملیاتو کې د علي شنګ ولسوالۍ د مرچ خیلو، میسب دیرا، نورام، کوټالی، کچړه، بیغم آباد او یو شمیر نور لوی او کوچنی کلی هم له وسلوالو مخالفینو پاک شوي دي. د یادو عملیاتو په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
عملته په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د غزنی ولایت سیمایي چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو تختول شوی استاد فریبا احمدی کاکړ خوشی شوی ده. دوی وای اغلی کاکړ تیر ورځ ناوخته غزنی ښار ته سیرمه دریمګړو ته وسپارل شو. فریبا کاکړ د یو شمېر طالب بندیانو په بدل کې خوشی شوی ده. زموږ همکار سید شاه سقیم راپور کوي.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ تیر ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو راخوش شو او غزنی ښار ته څیرمه هغو کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاوه. دا د تیر کوچني اختر په دریمه ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار پر لویه لاره طالبانو له موټره کته کړې وه. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده یوازې د دې راخوش کېدل مني او په اړه یې له نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. خود دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع بیا وای د فریبا احمدی کاکړ د راخوش کولو په بدل کې د طالبانو وو تنه ملګری ورخوش کړل شوی دی. طالبان بیا وایي فریبا احمدی کاکړ د څلورو میرمنو او دوو ماشومانو په بدل کې خوشی کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دوی ته په ورخوش شویو میرمنو کې ځینې داسې هم وې چې شل کاله ورته د بند سزا ټاکل شوې وه. طالبانو له فریبا احمدی سره د هغې ماشومان هم له موټره کته کړي وو خو تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته یې د هغې ماشومان بیرته خوشی کړل.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د هزارې صوبې سره تعلق لرونکو د اسمبلی غړو د هزارې صوبې د جوړولو لپاره قرارداد جمع کړی خو د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر حاجي عدیل وایي دوی د ډیورنډ کرخه هم د تاریخ جبر ګڼي خو چا ته به اجازه ورنه کړي چې د خیبر پښتونخوا صوبه دې تقسیم کړي او بله صوبه دې پکې جوړه کړي. تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د هزارې ډیویژن نه د ځان له صوبې جوړولو په لړ کې د یاد ډیویژن د پاکستان تاریخي انصاف د اسمبلی غړو او مشیرانو د پښتونخوا د اسمبلی په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې پکې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هزارې له دې د ځان له صوبې درجه ورکړي شي خو عوامي نېشنل ګوند د هزارې صوبې جوړولو په لړ کې په دې قرارداد ډېرې سختې نیوکې کړې دي او دا یې د صوبې د تقسیمولو یو سازش ګڼلی دی. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند قائم مقام یا ابوري مشر سینیټر حاجی عادل هم په دې موضوع د یو خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل.
کل دا ده چې موږ دا غنو چې صبح یو صبح ده او موږ هغه ته پر نوم غوښتل دي نوم کامیابی سره حاصل کو سازش دا کیږي. دا سازش اگر رز روان شوه ده کې کوم رز نه موږ ته نوم ملاو شوه ده اگر نمک کې چرتا 18 امینڈمنٹ کے یو کال میٹنگ ہونا شوی دے چم دا خبر کڑے دے کہ منتا ہزار جدا ہو کی دا ڈیمانڈ ہو کی اور دا صبح تک سمپل گواڑی تبیا منگم دا مطالبہ کو کہ دا صبح جو منگ سرائی دانش تک منگ دا تقسیم منو منگ بیا میاں والی اور دا ٹول علاقے کم دے اگر منگ واڑو کہ منگ تا واپس ملاو شی آ کے مارگلا پورے علاقہ دے اسلام آباد علاقہ دا ٹول شامل دے دا دس منگ صبح پشاور ہائی کورٹ لاندے ہوتا ٹول علاقے.
سینیټر حاجی عادل په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی د ډیورنډ د کرخې پرنګ جبر ته غاړه کې خودلې ده خو د خیبر پښتونخوا صوبې د ویشلو پرنګ سازش به چری هم ونه مني.
که موږ نه چا تفوس کړ د ډیورنډ موږ ویلې دا د تاریخ جبر دی او موږ منو دوه ملکونو منځ کې دا یو حد شو لیکن ته ما د پاره مشکلات پیدا کړي او ته ما د پاره زمان صبح تقسیمې دا د لاهور سازش دی ته بیا دا سازش دلته نه ختمیږي. دا سازش بیا ته خلکو ته اختیار دی کیا هغه وای اوس پر طالبان هم دا ډیول لاین نه منه دي کرځي چې هم نه منل دي هغه نو سردار داوود او زاهر شاه مرحوم هم دا نه منلو لیکن چونکه یو تاریخ جبر دی سټول خاموشي اختیار وکړو اوس تصدیق واړي کې دا لاهوري سازشونو کې زمونږ صبح ته تقسیمې دا بیا باقی خبرو باندې پرده بیا پرده نه بیا کله خبرې کیږي. بیا
دا یادونه ورله چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه د سپتمبر په 10مه نیټه رابلل شوې ده او د هزارې صوبې په لړ کې د پښتونخوا اسمبلی په سیکرټریټ کې د قلندر خان لودی مشتاق احمد غنی او سردار محمد ادریس لخوا په جمع کړې شوې قرارداد لا تر دې دمه نورو سیاسي ګوندونو خپل دریز نه دی سرګن کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
ډان ورځپاڼې په خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا د سکولونو د امنیت یقیني کولو په موضوع یو اداري خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي پخوا به وسلوالو داسې مهال په سکولونو کې چودنې کولې چې د سکول په ودانۍ کې به څوک نه وو، خو اوس دوی په زده کوونکو په موجودګۍ کې دا ډول بریدونه کوي چې له امله یې د هغوی ژوند ته خطر ده. د مقالې نورې برخې د شاهین بونیرینه
ورځپاڼه لیکي، تر اوسه وسلوالو د سکولونو او کالجونو په تعمیرونو هغه وخت بریدونه کول کله چې به دا تعمیرونه خالی پراته وو. ولې د زیارت په ورځ په بنو کې د جنکو د یو سکول سره لس کیلوګرامه بارودي مواد ځای په ځای کړي شوي وو چې په چاودېدو یې شپاړس کسان زخمیان شو چې دیارلس پکې د سکول جنکې وې. ورځپاڼه لیکي، د دې بریدونو له کبله کېدای شي مور پلار خپل بچي سکولونو ته د لیږلو نه وړاندې دوه ځله سوچ وکړي، ځکه چې د زده کړو کولو نه وړاندې ژوندي پاتې کېدل ضروري دي. ورځپاڼه لیکي، د وسلوالو په ظلمونو ویر کول بې ځایه دي، ولې باید په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت راویښ شي. په دې نږدې ورځو کې د حکومت لخوا په یو شمېر موقعو د تعلیم په موضوع خبرې وشوې. دا وویل شو چې تعلیم د حکومت لپاره ډېر مهم دی او په نصاب کې د بدلون ژمنې هم وشوې. په اداره کې لیکل شوی د تعلیم په میدان کې هر کامیابی تر هغه سمانا نه لري تر کومه چې د زده کوونکو د مشرانو لخوا د هغوی د ژوند او حفاظت په اړه ویره ختم نه کړی شي. د پښتونخوا نوې حکومت باید اومني چې د سیمې ولستا لوی جسمانی او نفسیاتي تاوان رسیدلې دي او خلکو ته اوس هم لا تاوانونه رسیږي، او د ټولو نه زیات د سکولونو امنیت ټینګولو ته پام کول پکار دي.
شاهین بونیره، د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کنټرول په کرښه د پیښو په نتیجه کې اړیکې ډېرې پیچلې شوې وې. خو د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو د ملاقات او د پاکستان لخوا هند ته د تر ټولو غوره هیواد د درجې د ورکولو خبرې کیږي، خو بل پلو د پولې د دواړو غاړو کارپوهان د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو ته چندانې خوشبینه هم نه دي. ګل ایاز په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د رسنۍ د یو لیک په حواله وایي چې هند ته به تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړي او د تجارت په برخه کې به منفی لیست ختم کړي. دا لیک د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ته لیږلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په نیویارک کې د ملاقات خبرې کیږي. دا خبره دواړو هیوادونو تایید کړي چې د ملاقات لپاره خبرې ترې روانې دي. په دې رسو کې د کنټرول پر کرخه د هندي فوجیانو د وژنو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنس اړیکی کڑکچنی شوی وی. په اسلام آباد کې د جنوبی ایشیا لپاره د سیډنیز اداري مشره ماریا سلطان له مشال ډیسر په خبرو کې ویل، قسم د نواز شریف او د منموهن سنگ ترمنس ممکنه ملاقات کیږي، خو ډيري مسلې تر اوسه پوری نه دی حل شوی.
پاکستان په سیمه کې استحکام غواړي، خو د هیواد په خود مختاری به سودا و نه کړي تر څو چې هند ته تر ټولو غوره هیواد د درجه ورکولو خبره ده. نو زه ګومان نه کوم چې دا به عملی شي. پاکستان به د دې نتیجو نه ځان خبروي چې د دې اثرات به څه وي.
شنون کې ماریا سلطان زیاتوي، که څه هم آی ایم ایف ځینې شرطونه ایښودي دي، خو دې سره به پاکستان ته اقتصادي تاوان وي. بلخوا په نوی ډیلی کې د دفاعي چارو کارپو سوشانت سرن له مشال رډیو سره په خبرو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو د ممکنه ملاقات په اړه ډیر خوشبینه نخکاره کیدو.
Frankly, I am not entirely convinced that this will be a very fruitful meeting.
زره دې ملاقات پړه قانې نه یما چې خې فایلې با ولري. بلدا چې پاکستان لخوا هند ته تر ټولو غوره هیواد درجه ورکولو خبره لشرطونو سره تړل شوی. څو میاشتې وړاندې همدغه د پاکستان د خزانه وزیر ویلی بو چې هیڅ اراده نه لري چې هند ته تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړي. په سمدستي توګه حالات بدل شول. خدانه د معلومه چې آیا په خنیت یې کوي او که څنګه. بلخوا که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره زړور بیانونه ورکړي، خو مسله د پاکستان پوز ده.
سوشانت سرن زیاته کړ چې د پاکستان فوج د کنټرول پر کرخه حالات ډیر خراب کړل او هغه حالې ځلی چې نواز شریف شروع کړی وي ورته زیان هم ورسېدو. د اګست په میاشت کې د کنټرول پر کرخه د دواړو هیوادونو فوجیان په ډزو کې وژل شوي ول. خو شنن کې ماریا سلطان وایي چې پر یو بل تورون لګولو سره مسلې نه هواریږي او نور تاوتریخوالی به زیات کړي. ماریا سلطان له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه ویل
د پاکستان لپاره باثباته افغانستان ډیر زیات مهم دی. د جورجاری په بهر کې د پښتنو ونډه ډیره ضروری ده او پاکستان تما اهم لري که هند په افغانستان کې د اقتصادي او سیاسي مرستو نه زیاتې مرستې ورکوي او په پاکستان کې خوپیا کاروایان کوي نو دا به پراکسی یا په بل هیواد په وسیله جنگ مترادف وي.
تاسو د ګل ایاز راپور اوریده چې د وخت کموالی لامل تاسو پورونه اوریده شو. پراتونکو خبرونه کې به په پوره توګه هم ووري. اوس په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې د ګل ایاز تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار مشال اړیو ته په مرکه کې ویلي چې د پاکستان لغړی د وو طالب مشرانو خوشی کول خه ګام دی خو پاکستان باید دغه کسانو ترڅنګ مولا عبدالغنی برادر هم خوشی کړي وي چا چې د په وینا په افغانستان کې د سولې غوښتنه کوله خو پاکستان لخوا ونیول شو. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې د وو طالب قیدیانو د خوشی کولو خبر ورکړی وو. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت 15 کاله پوره کیږي. زرداری با خپل څوکۍ نوی منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین ته سپاري. د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل آئینی موده پوره کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې 2014 کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د هیواد په خیر نه دي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبرشبي خبر پاڼه کې ویل شوی چې انتخابات باید ارومرو ترسره شي. افغان ولسمشر دا سرګندونې پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او سوکالۍ د شورا له غړو سره په کتنه کې کړي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د قندهار استازي فریبا احمدی کاکړ تیر ورځ ناوخته طالبانو خوشی کړی ده. د ایران د بارونو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پورونی مظاهرو په خبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر رابلل دي. امریکا او فرانس وایي چې د شام رژیم لخوا د مبینه کیمیاوي وسلو برید پر ضد د فوزي عملیاتو لپاره نړیوالې مرستې پر مخ زیاتې دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې ویل چې د شام پر ضد د فوزي عملیاتو لپاره یو شمېر هیوادونه تیار دي. بلخوا د نړۍ د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په شام کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ورځ روژه نیسي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2020 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه منتخب کړی دی. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استنبول وو. او په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د فوج په پراخو فوزي عملیاتو کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي.
ګولایزو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. کورنۍ ورځپاڼه ته ریاض مساخیل کتنه کړې.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې دنیا خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف جوائنټ سټاف هیډکوارټر کې د خطاب دوران ویلي چې پاکستان ته یو ځل بیا د 6 ستمبر په رنګ د جذبې ضرورت دی. دغه رنګ چودري نثار علي خان هم د وزیر اعظم سره ولیدل او هغه ته د ملکی سلامتۍ او ټولګوندیزې غونډې په حکله احوال تیر کړو. اداریه وایي چې د موجوده حکومت اقداماتو نه څرګندېږي چې دوی ملکی مسلو حل کولو کې سنجیده دي او دا وخت تر ټولو لویه مسله د امنیت نشوالی دی. د دې سره سره بیا د توانای بحران دی او که دا دواړه مسلې حل شي نو ورسره به د معیشت مسله په خپله حل شي. اداریه اخره کې لیکي چې د کراچۍ، بلوچستان او دغه رنګ نور مسلو د حل لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ګوندونه د موجوده حکومت سره ودرېږي او دغه لړکی ټول ګوندی ز غونډه مهم کردار تر سره کول شي. نو هیله ده چې د موجوده حکومت حل زلې برنګ روړي او کام باد ورپېخو مسلونه خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وای چې د حکومت د پاره باد دا ډیره د خوشاله خبره وی چې نړیواله مالیاتي ادارې IMF د 6 ارب ډالرو نه د زیات قرض منځوري ورکړي دا کم چې په پاکستان کې پاکستان ته ملاويږي. او د خزانه د وزیر وینا ده چې د غلړکې باړم به کې د ګل پورز 450 کروڑ ډالر پاکستان تر ورسی. اداریه وایي چې مسلم لیگ نن د کچکول ماتولو ډیر دعوی کړی دي او د 11 مئی په ټول ټاکنو کې به هم دوی دا خبره کوله. خو دا هم حقیقت دی چې تیر حکومت 15 کالو کې د قرضو اغستو ریکارډ جوړ کړی دی. خو د بده مرغه پیداواری صلاحیت او ملکی ګټې د ذاتی فایده او مصلحتونو ښکار وي او مسلم لیگ نن ته داسې معیشت پاتې شوی دی چې د زوړ قرض خلاصولو لپاره د نوي قرض اغستو نه بغیر بل لار نه و. اداریه مخکې وایي چې موجوده حکومت د IMF یو شمیر شرطونه منلی دي خو د ریلوی PIA او سټیل ملز پرنګ کامی ادارو خرسون یادې کې سکسمه بدلون راوستل یو نوې خبره ده او د سره ممکن دا چې گردشي قرضې زیاتې دوته پرې نه خو دي شي. خو د دې هر څه سره سره موجوده حکومت ته دا خبره هم په پام کې ساتل پکار دي کده د دې هر څه باوجود هم دوی د ولست لپاره اسانه پیدا نکړي نو د دروغ په وادو د خلکو غولول به نور ګران شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانه لیکي په اسلام آباد کې د امریکای سفارت د دې خبرې د تصدیق نه انکار کړي چې ګواکې په کراچۍ کې د ناټو 9000 کانټینرونه ترې تم شوې دي. خو تیر جمعه د رینجرز واکونو ډایرکټر جنرال د پاکستان سپریم کورټ ته ویلو چې زرګونه کانټینرونه چې په وسلو بارول په بن قاسم بندر کې ورک شوې دي. ډان لیکي د امریکای د سفارت له خوا د تردیدی بیان د خبرېدو نه پس متحده قومي مومنډلې هم د خبر په کله کارت کړی دی. خو دا چې اوس ګونګوسې خورې شوې دي نو د رینجرز واکونو مشر ته پکار دی چې وضاحتي بیان ورکړي چې د کومو شواهدو په رڼا کې دا بیانیه ورکړي، دا کانټینرونه څنګه ورک شو او څه پکې بارو. ډان لیکي په یو داسې محل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د ودرولو لپاره به اقدامات کوي، د استخباراتي یا امنیتي ادارو لخوا د دا ډول راپور خپرېدل چې د ځانګړو سیاستوالو د سترګو په وړاندې یاد ښار ته وسله قاچاق شوې له پامه نشي غورځول کېدی. بل پلو نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکي پاکستان د خالی په ورځ ویلي په افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابېدو په موخه د طالبانو و مشران له خپلو زندانونو خوشي کړی دي. ورسپانه د شننکو په حواله لیکي چې ښایي دا کار به د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیره ګټه ونه کړي. ورسپانه د پیژندل شوی پښتون خبریال رحیم الله یوسفزي خبرې اقتباس کړي چې کسه هم دا یو سیمبولیک ګام دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه نشي لوبولی، خو دا ده چې افغان حکومت او طالبان به په دې اقدام خوشاله شي. ورسپانه لیکي پاکستان روس سره لاغې دا ګام پورته کړی چې دوونه وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف سره وکتل. پاکستان تیر کال هم شپږ ویشت طالب مشران خوشي کړو چې ځینې پکې ډیر مهم هم وو، خو خبریال رحیم الله یوسفزي نیویارک ټایمز ته ویلي افغانستان علاقه درلودله چې پاکستان به د طالبانو مهم مشر ملا برادر خوشي کړي، څوک چې اوس هم د پاکستان په مابس کې د بند شپې ورځې تیروي، خو پاکستان د نوموړي د خوشي کولو په اړه تر اوسه کوم تصمیم نه دی نیولی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
سیمه ایز راپورونه راخلو. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنه وایي چې په ننګرهار کې د راتلونکو ټولټاکنو لپاره د کارتون اخیستو لړۍ ډیره سسته روانه ده. نو په همدې خاطر د جلال آباد ښار په واټونو کې رضاکارانه کمپاین ترسره کړي، څو خلک ویښ بیدار کړي چې کارتونه واخلي او د رایې ورکونې په پروسه کې شامل شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د کابل پوهنتون استاد او د یادې ټولنې مشر لال پاچا ازمون ته ویل چې له ډېرې مودې راهیسې په دې ولایت کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوې، ولې په دغو مرکزونو کې د کارت اخیستلو لپاره خلک نه تر سترګو کېږي. دی وایي هر یو افغان ته پکار ده چې د خپل ملي احساس له مخې خپل وطنوال وپوهوي چې ستاسې راتلونکی ستاسې د ټاکنو د کارت له مخې کېږي. ازمون وایي چې دغه کمپاین کومه پروژه نه ده، بلکې د ملي احساس له مخې ترسره شوې او په راتلونکي کې به هم دې ډول کمپاینونو ته دما ورکړي.
د ختیځ سیمې لیکوال او ژورنالیستان خپلواکي ټولنې ته دا څرګنده شو چې د ننګرهار په ولایت کې د درای او د کارونې کارتونه چې دا کسان نه اخلي، نو د دې لپاره چې زموږ ولس پوه شي، ولس ته عامه پوهاوی وشي، ولس دې ته وهڅول شي چې لاړ شي او درای ورکول کارتونه واخلي، مونږ اړتیا ولیدله چې دغه سه یو کمپاین ترسره کړو او ولس وپوهوو. دا کمپاین کوم پروژهی کمپاین نو، دا کمپاین یوازې د ملي احساس لمخې تر سره شو او په دې کې ټول ځوانانو برخه واخیسته.
څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې د ټاکنو کمیسیون مشر ډاکټر اختر اجمل په مرکه کې ویلي وو چې تر اوسه څه باندې 15,000 تنو د راتلونکو ټاکنو لپاره کارتون اخیستي، خو استاد پاچا ازمون دغه شمیره د ننګرهار ولایت نفوسو ته په کتو په نشته حسابوي. دی وایي چې په خار اول سوالیو کې مرکزونه شته، ولې د خلکو پر ځای پریس پیری خاورې انبار دي، او کچېرې خلک د راتلونکو ټاکنو په اړه عامه پوهاوی تر سره نکړي او د رای ورکولو لپاره کارتونه ترلاسه نکړي، نو د ډیر لوی اکثریت حق به تر پښو لاندې شي. که څه هم له پخوانه د ننګرهار په مرکز او د ولسوالیو په انګړ کې د راتلونکو ټاکنو په اړه د کارتونو ویش روان دی، خو په ځینو سیمو کې خلک د ناامنۍ له ویرې او په ځینو سیمو کې خلک د بې پروايي له امله یادو مرکزونو ته نه ورځي او ډیر کم شمیر خلکو دغه کارتونه ترلاسه کړي دي. د ویلو ده چې د ننګرهار په نهو ولسوالیو کې خزینه کارمندان دي ته نه دي حاضر شوي چې هلته د کارتونو د ویش په مرکزونو کې کار وکړي او میرمنو ته د راتلونکو ټاکنو لپاره کارتونه ورکړي.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د خوست یو شمېر قومي مشران او مدني ټولنو غړو له ځایي خلکو وغوښتل چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې دې د ګډون لپاره کارتونه واخلي. په دې اړه یو راپور له خوست نه لرو چې د یو قومي مشر په غږ پیلېږي.
زه اجی محمد امین واحد یارم. هدف دغه دی چې کارتونه باید هر څوک وخلي، او دویم بس په دې نه وشه چې ځینو ورونه د په کابل کې چې د رئیس جمهوري دپاره کندیدون دي هلته یو څه کمیشن کورونه کابل کې پیدا کړي دي. میګه دا اتفاق وکړه چې ځونه نه خرڅو بدي، خصوصا لویه پکتیا یو اتفاق بوي، یو اتحاد بوي کندیدون چې دی په تلپنو واسطه دی ولایتونه رغوړي، دای دورشي ولایت دورشي د دې سره چې میګو د څوک ورسی دا خوب شرم خبره وي.
د زدرانو د قومي شورا یو تن مشر وایي چې اوس د نوموړي قوم خلک په مسایلو پوه شوي، او کنوماندان زموږ رایه غواړي دوی دې د زدرانو ستونزې او غوښتنې نږدې وویني.
زه پس درخیم د زدرانو د شورا رئیس. زدرانو کوم وس پوه شوی دی؟ په درې ولایتي کې پرتی تقریبا لس نیمه ولسوالۍ دی. نو که څوک د زدرانو نه رایه غواړي باید دوی روشي د میږ مشکلات وګوري.
د کوچیانو یو تن ځایي مشر رمضان کوچی په خپلو خبرې کې وایي چې راتلونکي ټاکنې باید په شفاف ډول ترسره شي.
راتلونکي انتخابات په باره کې موږ دا غوښتنه په جدي توګه منو چې دا انتخابات پاک وسی، شفاف وسی، داسې نه وسی لکه تېر انتخابات. او کوچیان هر قسم انتخاباتو ته تیار دي، ولې دې په خاطر د خپل وطن، د خپل اسلام، د خپل خدمت په خاطر منو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړی وایي چې په خوست کې داسې هلې ځلې روانې دي چې ټول خلک په یو غږ او یو اتفاق هغه واحد نومان ته رایه ورکړي چې د هغه په وجود کې د خوست د خلکو حقوق خوندي کیږي. ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي کې ولسمشریزي او ولایتي شوراګانو ته ټاکنې د 1993 نریس کال د حمل په میاشت کې ترسره شي.
د خبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل د اشرف خیلو د کلی اوسیدونکي وایي د دوی د کلی آبادی اوس ډیره زیاته شوې ده، خو تر اوسه دغلته د اوبو کوم لوی ټیوبویل نشته چې له وجې د دې سیمې خلک د اوبو د کمبود سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د لوړ ګینا زموږ د همکار رالیږلې راپور ته.
د خیبر جنسای د لنډی کوتل تحصیل اشرف خیلو کلی اوسیدونکي وایي چې د دوی آبادی وس خواوشه 50 زره نفوسو ته رسیدلې ده، خو د دوی په سیمه کې تر اوسه کوم لوی ټیوبویل نشته او دوی بو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اوبه یو بنیادی ضرورت دی او حکومت له پکار دی چې په دې سیمه کې د ټیوبویلونو بندوبست وکړي. په دې حق له د اشرف خیلو کلی اوسیدونکو خیالی شاه مشال ریډیو ته وای
اوس مونږه څومره خلک چې ټولو ته ډېر زیات تکلیف وي بو طرفه، لکه چې واړه واړه ټویلونه دي دغه نوبره وزي نه بجلی نه. دلته په روپو باندې تقریبا 1.5 روپۍ بیله رخلی، هم میلاوږي نه. په لمبر کې وکینې چې اوبه ټینکۍ راشي نو تالی اوبار کې خراب کار نه کړی، بیا بیا ورته ناست.
او د اوبو د ستونزې او ضرورت په هکله د دغې کلي یو مشر عبدالرازق وایي
حکومت د طرفه غټ ویلونه اوس او پورې نیول شوي. اوبه چې د انسان ژوند سره لازم ملزوم ده، که سکل ګوري نو سکلو له پکار ده، که انسان خپل لمبا ته ګوري نو لمبا له پکار ده، که اودس کوي اودس له پکار ده، که ماشوم ماسې مخلاص وینځي هغه له پکار ده، که کپري وینځي هغه له پکار ده، که کور صفائی ګوري هغه له پکار ده. د اوبو نه بغیر انسان سره ژوند نشي کېدی.
او د یاد کلي یو بل تن عظمت علي وایي چې دلته د ډېر پخوانه د اوبو د غستونزه شته، خو د هوارولو دپاره یې حکومت دلته کوم لوی ترقیاتي کارونه نه دي کړي.
اوبو ستونزه خو لکه ډېر وخت نه ده او همیشه دپاره ده. دلته که وګورې نو ګورمنټ چې کوم ده لکه هیڅ کار نه دی کړی اوسه پورې. هر چا چې کوم دی خپل وس مطابق وړوکې بور چې کوم دی هغه وهله دی، خو هلته هم چې کوم دی بجلی نشتوالي د لاسه هیڅ پرمختګ چې کوم دی هغه نه کېږي. اوبه راخیستل چې کوم دی هغه ګران شي. بلې دا چې میگا پروجیکټ سهولت د بیخي نشته، د ګورمنټ دې سایډ ته دې طرف ته هیڅ توجه ورکړې نه ده اوسه پورې.
د خیبر جنسۍ د لنډی کوتل تحصیل د اشرف خیلو کلي د اوسیدونکو د ټیوبویلونو او د اوبو د غستونزه مو چې کله د دغې سیمې نه د کامی اسمبلۍ دپاره منتخب شوي غړي الحاج شاجګله پردي ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
د لنډی کوتل او د خیبر چې کوم د اوبو تکلیف دی په شمول زموږ ټولې حلقې هغه مونږ ته ډېر احساس دی او هغه مونږ په فرسټ پرایورټي باندې کوشش هم کړی دی. یو خو لکه اوس کوم ای ڈی پی فنډ دی په هغه کې زیاتې پیسې مونږ د سولر سیستم دپاره او د واټر ټینک د سټوریج دپاره ایښي دي چې په هغه کې په هر کلي کې مینیمم کم سے کم 200 کورونو ته مونږ دا سہولیت ورکړو چې هغه اوبه هغو ته د یو مشترکه ویل نه او سولر سیستم په ذریعہ او د واټر ټینک په ذریعہ باندې راځي.
د اشرف خیلو کلی اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې ورته د لویو ټیوبویلونو بندوبست وکړی شي، نو د دوی د اوبو د غستون زبر ورسره هوار شي.
سمنګ د همکار راپور مورید اوریدونکو د خبرونه راپور نه هم دومره اوس زما کور زما کله پروگرام د توړاندې کو د کور می جنسی مخرانی کلی تورزو زما همکار ال تشتو تاسو باندې غک کوي.
ستړی مشه زه طارق اورگزیم او تاسو ته د مشال رادیو په اونیزا خبرونه زما کور زما کلی کې هرکلی وایم. د نن په خبرونه کې تاسو ته د کورم ایجنسی د مخړانی کلی په اړه معلومات درکو. دا کلی د قبالی سیمو د نورو کلو په شان د پرمختګ په ځغل کې ډېر وروسته پاتې دی او سیمه کې د روانې بېقرارۍ له کبله دلته کلتوري او ټولنیز ژوند ته هم زیان رسېدلی دی، خو دلته بیا هم د قبالی ژوند رنګونه په یو نه یو شکل کې ژوندي دي. زه دې کلی ته ورغلی یم او تاسو لپاره د کلي ځوانانو او مشرانو سره مې د هغوی ژوند ژواک او هغوی ته په روپې خوستونزو خبرې کړي دي. راځئ چې غوږ ورته ونیسو.
خدرمن اوزون کو زو اس پدے واخ د منځنی کورم ایجنسی په مخړنی سیمه کې ولاړم. دغه سیمه د کورم ایجنسی سرخار پړه چنار نه تقریبا 6 کیلومتره د نورخطه په طرف ته. په دغه سیمه کې به مونږ خلکو سره خبرې کوو چې دوی ژوند څنګه دی او دلته دوی کوم رسم و رواج لري او د دې نه علاوه د دوی څه ستونزې دي، په دې اړه به خبرې کوو. اول به دلته مونږ سره یو مشر ناست دی، د ده نوم خانګل دی. دنه به مونږ پوښتنه کوو چې دغه سیمه چې کومه ده دا څنګه آباد شوله، دلته خلک څنګه راغلل.
دا مخړنی او تیاری تو جخیل دی، دا د څنګهنی سار دی او غاټ کله دی.
دیکھیے اجی خیل قوم اسی کی نو اجی خیل چی کم دے دا دا کم زینہ رغلی دی
دا خو دی جو شخصی خالق دی مخت زمانوی کی آغا با لوی خدا تا پتی خدا شخصی دی دا تو اجی خیل مخلانے پڑا سنکنی سا گڑی گی خو چونکنہ سلور قوم دے دا اجی خیل دی تو پڑی آغا خجک دے خونی خیل دے لسنائے دے سلور قوم دی دا لکی کی تو اجی خیل دی
دلتا خلق و آبادی سم رگا
یہ کام ناس کام مخلانے کی دوا سوا کوروی سر دا یو کلے بیا وسی سیدلی ملا دے وسط شلا کورا بیا سیدلی ملا دے بیا رغن جو پٹائے دے شپتا بیا کورا غا دے وسیل دے سیسا بیا کودا دے شپتا کورا بخاکار دے شپتا کورا دوا سوا گوگنے دے درے منی دی سلوی کورا ڈاؤن بکائے دے تنوراک دے انگورا دے احضر کلی دی کنا وسیل مخرنے ابدی کم نسکان دوا سوا کورا دے
دغزه کې خلکو رسم و رواج څنګه دی، دغزه کې ودونه څنګه کیږي، په دې سره خبرې
دا چې خدا سیدل څه دی وطن کې څه کومه ده کنه دوا درې واسه ټیکاله ورکوي په سونه لوي غوږ دې غاټې د کورمې وریجي پخوي او غوړي ورکوي او پیسې څه کومې دي زنناو دوه دوه جوړې زنه دې دوا لاکان شتو درې لاکان شتو څلور لاکان شتو زنیم لاکان شتو دا ښځو لنډون دی غوږ دې زنه داس خالي کې سارې وون نخلي کنه او په واده باندې کار نس کام د دوی خلکو دوا لاکه خرڅات جلکې او لنډون د خطو په ټیکاله رسي.
نو دغه رسم چې کوم دی دا په جنې باندې چې کوم پیسې اخستل کېږي نو دا د کوم وختونو روان دی؟
دا پلان نه کنه روان دی، خو مخکې تو ته پاتې واسه موږ وړي بری په 500 روپۍ اخستا اوس د نیم زره دی، مخکې مو کې جنې په 1000 روپۍ ګول لسا او مو په 2000 اوس یو د شل کسې درخونه کېږي انداسې انجلې کېږي.
تر ته وې مشر چې دا کوم پیسې اخلي په جنې باندې دا پیسې بیا دی پس کوي
دا بیا جلې نه لګوي خپل خور خور
اټولې لګوي کنه
نو اسی کڅوړه ته پوه شي ته لګوي څه خسړایي کنه نو کوټه سره وانه پرېږي په لنګونه بشترې سیټونه ارمره او تاسو افزار هی ګلوی کی سلیجی دا شیونو زکی
دا چکم خواړه دے دم دا خلکو نه
او خلکو ما وری ترور غو خروري سخت پر کور نه تاون وکي او یار دو سالو زا کله رز وا سو کور دی او تا ټول سات با درې چې با روشه کی وی دی گل دے کی بیا سز جلې بیا وی بیا سز جلې بل کو ته بوزیا جو ټیکاله کی نو کم نس کان یو لاکھ روپے خرصا په د ډوډې زوکی
دا غزه کی دا خلک کم شی ډیر زیات خو خوي په خوراکي
ورو کی مو وطن کې ډیر زوت وخی خو خوي دا غټه ویژه وی یو دغه او خو غوږی دا کور به جن سوري جن نه ده دا پلونر کی گاډ وای پخې دا غوخه په ها کې ویژن گاډ وای پخې کی دا شادر خو کوي
دا زوس ګورم چې تاسو لونګې ما چولې دا نو د خلکو دلته چې کم دا لباس ته دا څنګه دی
پښتو وطن او کبړو کې کغاټ لونګې و زمونه بدل شو څو ساتوري ګرځي څو کورونه غول دا وړي وړي ټوپکې پسرې وي نمو وطن کې اصلي د پښتون دا شاو پټکا کولا نه خلک اوس په سوشل اوس مده ته ویل چې نه خلک دا لونګې نشي پسره چې دوه درندې دي دا وسکار به شو ساز زو ګرمي دي
دلته موږ سره مشر ولاړ دی امانت الله دار ته وایا چې دلته خلک سروزګار کوي
مخ خپل دی الکی کې ډیر په خوب راته یو کاروبار باز از مکه زمه دراده او دی کې هم دره پیدا نشته دي او غریب خلک دی اکثر د پاره سفر د پاره عربستان کې دي او کراچۍ پنده دی الکی کې مزوري کوي او غریب سره ژوند تیروي مینه محبت ډیر زیات ورکی دی پښتو دی
کرونده چې کومه ده دا زیاته دي نو دغه ځکه کیسه پیداوار سره
د دې پیداوار اوس کې زمکه شولې کامې سلبونو خراب کړلې په دې کې اردو کې وته مکای او پښتو کې وته جوار مې یو او غنم غا جوار څه کوم دي جوار کې مخ خلک اکثر د فاره او لګون کوي او د دوا شیندي په یوه کې کورخوته کورخه کو لبیو ده داشون کوي خو مدن زیات کم شول د برانو واجنه بعض وخت لبونه وخیږي کوم پاسل اسکوډ متخرب شي او سا کول برانل زیات وي امید غریبانو غریب خلکو بالکل زمیدارا خراب شول کغه د دوی لبیو او کغه جوار او کلوګو کې تقریبا 85 کې 5% ټیک شول 50% ختم شول
تاسو خبرو کړه چې د غزه کې خلک بار ملکونو ته د روزګار د پاره ځینو کومه کومه لار اختیاروي
دبی د ابوظبي دوه قطر سعودیه دا په ویزه باندې ځي ایرپورټ مالات صحیح ویزا په عرب نه راشي پاسپورټ شي نختکار جوړ کی اغنباد بیا ویزا وکي ویزې نه بعد بیا ټیکټ وکي
دا خلک چې کم دي غربت لري هغه لري پیسې نشته نو بس کوي
نو دو بیا یور دو سره او سره مرسته کوي لکه ستاسو سره پیسې ته تدیر شي کوړه نه غو ضرورت پرا کی او زما کوم خرڅې دینه بغیر او غد پاره مر کی کار زمیر کوي دو درو کول دو پاره غا بیا
ته وګټی نو بیا
دلته دا کار ځلان کی
جی لرګه خرڅول چې کم دي دام د دوی روزګار دی
دا روزګار دی جیو
نو دا په دې باندې پابندی
دی باندې پابندی دی لکه چې سړی شخصي خپل شاید هغه باندې پابندی ستانه دی مو ته حکومت طرفه څه شته نه دی کنه مو سره د حکومت مرسته نشته دی دیواز نه ویل کا خپل دی
دا د وای چې دا لرګې چې دلته تاسو کټکوي نو دا لرګې چې کم دی په دې علاقې کې اوسم زیات دی کنه کیمرا غلې دی پدې کې
او کیمرا سي
نو بیا خو کدا لرګې کمی دی نو مشکل خو به جوړیږي
مو خلکو نظریه ده چې دې باندې پابندی اوس لګولې ده باندې بند کړې ده بالکل
اوریدونکو زه د مخړنی په بی ایچ یو اسپیټال کې دلته ولاړم دلته چې کم دی یو ځوانم موږ سره ولاړ دی د نه به موږ پښتنه کوو چې د غزه کې د صحت سہولتونه څنګه دي او د دې نه علاوه په دې علاقه کې څومره سکولونه دي په دې به خبرې کوو اورورا ځان سره اوله معرفي کا
زمران هم د کام پړه چمکنه ته جهل نه خبرې کوو په لیبرټی نشته زنانه او ډاکټر نشته ډاکټر نشته زنانه او سہولت سره وشي
دا د مستقیل ډاکټر شته
نه په دې لګي کې مستقیل ډاکټر نشته بس
نه راغله دلته ډاکټر
نه مستقیل ډاکټر نه ده
شمان سبق وای نو دینه پس بیا شمان چرته زی
زه اتم پورې به دلته سبق وای بیا دینه پس برنګوري کې لسم سکول دغله بزی
اغه سمره لری
اغه خو ولا لر د مانس کې د جمی په مسله کې د توینه روزي به ډیره مسله شمان بچو د پر توی په وجه باندې غو دلته ویلاړې په سکولونو نه پات شي
تاسو د چارواکو نه څه غوښتنه کوي
مونږه دا غوښتنه کوو زمونږ په لکه کې سکول نشته جی 90% سبق هم سزا نه خي بالکل ډیپټی نه کوي او د سکولونو باندې بل دوه دوه سزا نه یو ډیپټی کوي بل نه کوي شمان دا ټول به پزول شول جی
او دونکو مخړنی علاقې ته درې لارې راغلي دي یو د پاجنار او بل د سدینه د لداه په لارې باندې او بل د مسوزو په لارې باندې د علاقې ته لارې راغلي دي انم دار ته وایي چې د غزې کې د سړکونو باندې چې کم دی د ټرافیک چې کم دی هغه ډیر کم ښکاري نو د ټرافیک چې کله کم دی نو تاسو خپل بیا تک را تک څنګه کوي
ډیر انتظار کوي د خلک ولاړی گاډو ته چې کم دی گاډی نه ملاویږي او مطلب دا چې کله بیا گاډی ملو شي نو بیا چرسي نو مطلب ټول ورځ په تیرې وي
او ورو دار ته وایي چې د غزې کې د سړکونو څه حال دی
چې اسونی په ساده تو د کملار چې سده ته وته ولنده و نو په دې لار چې کم دی هغه وجه نه غلاره بند و د خلکو ته ډیر تکلیف و
نو پلا دے لارے یا پمسوتو لارے بدیت لا چکلا بیمار پیشن آو یا چکن سیریس بیمار بول دا کہ ڈاکٹر نو یا داغ چکن دے اسپتال تو ضرورت ہو نہ بھیا پلا رہا کے مٹر دا چونکہ درے سلور گنٹھو لارو بنے مشتا ملا
پڑا چنا چکم الار دا دا خوس کلاو دا کنا
جی لارے کلو شیوی دی ہو دام چکم دے زے پدے مت شیوی دی در تا دا مرمت ضرورت ہے مطلب دا چ گاڑی چکم دے پدے لارم لیٹر سی زے پدے خراب شیوی دی
ہا دار تا ہوئے چ داغا لدا لار چ تاسو خیلا او بل دین علاوہ دا مسجو علاقہ تاسو خیلا دی کسے چل دے
دیر پہوڑن کتلی دی چڑھائی نہیں دی پکے دا
ماشومان لگے دی لوبیم کئی مونگا ماشومان ادرولی دی دوسرا بونگا خبر کو چو دوی دلتا لوبی سنگ کوي او دغه زکی دو دو پر سہولتونه سنگ دی اول خورتا دا وای شنوم دسره
زمانو واحد الله دے او ز تاسو ډیر شکریا ده کوم تاسو تاسو مونږ دلته راغلی مونږ ایڅ کوم پتا پوسنه کوي
واحد الله در ته وای چې عمر دې سمره
عمر می 16 سال ده
ها دا شپارس کاله ده
شپارس کاله
واحد الله در ته وای چې دلته خلک کمی کمی لوبي کوي
کرکټ کوي او دا ګولې ډنډي ورته وای دا کوي دا کیل کوي انداد وکیل نه مشور دي نور څه نشته
ها واحد الله در ته وای چې دغه زکی تاسو دغه په خور کې لوبي کوي نو سم سم څه وای تاسو
دلته مونږ خور کې کیل کوو کله مونږ بالي وسی کله یو ماشوم خپاوړي کله څو خوښي کله څوک بال لکه یو سر ته وای زی بر سر ته تیګو سپای مونږ ته نشته د پېچ
اوس لګي دا وبم بېګي لګي دي نو وبد نه کله بال چرته وړي دي
بالي مونږ ډیر بال نه وړي دي یاره زیاتې وړي دي
سوچا
بس کیل بند شي
اور دن کو اس دلتا دا مخڑنی چی کما خوڑا دا پدے کے والاڑیم دا اوبو کے لاسو اوم دے زیاد یخی دی دا اوبا زنانا رو کزشی بی دی اور دلتا دے خوڑو نا اوبو اوڑی دے یاڑا بنے با مونگا دے کس را خبری کو رو را دارتا ہوئے چی نم دست دے
ایمانی ما عجیب بولا جان دے
دا خوڑی نا لگیا دے اوبو اوڑی پورن تا پی پورن ندی لارتا سنگا
ندی لار نا
دلتا چی کما دا ساڑو موسم شی نو بیا دا غزے کے اس صورتحال وی
بس مجھا غتیم کے دے تکلیفی دے اوبوئی گا نا کله کوزی ګوام پرځو کا خیو ګوام پرځو یخ وی ټول کنه ټول وطن یخ یخ وی اوره په بری کې ټول تکلیف دی
ها نو دا ځکه کې وره پریوزی
او دا وره پریوزی چې ډیره وره پریوزی
حکومت نه تاسو څه غوښتنه کوي دا او بو چې کومه مسله ده تاسو د سکنو
حکومت نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا په فونه د موږ راولي او دا هغه سي دلی میتا مخلانه ته نه سينورو کړی دا ټول زړه او بو تقسیم شین د مصیبت دی او بو تکلیف دی
دا خلکو د خبرو نه پس مونږ سره دلته ملک نوار خان موجود دی ملک صاحب چې دغه ځای کې ما ولیدلو دغه ځای کې بازار نشته دی نو د خلک خپل ضرورتونه څنګه پوره کوي
جو سامان سمو پړشنار نه یا پرسادې نه راوړو نو موږ ډېر مشکلات سره کیږي او د موږ دلته یو په پنځه ګنټې یا شپږ ګنټې په ګوډي کې رفتار مو د کی بیمار اوړو د کی رچوان د کی سامان راوړو ضرورتونه د موږ ډېر مشکلات سره کیږي دا
په دې علاقه کې ما ولیدلو د غستنې چې کوم دی لګیدلې دي او په دې کې لنونه مرغلې دي نو دلته د بجلی صورت حال څنګه دی
د مو بجلی خو نشته کنه بجلی خو دا څوره وطن دی د کی نیم نیم تر رسیدلې دي نیم نیم ته نه رسیدلې خو مطلب دا چې بجلی متفرع نخ کیږي دا اصلي کی
دلته چې کله تاسو بجلی خراب شي نو به څوک ټکوي
بیا خو مسر خپل غشتانه لړمنان بیا کورمنه او ته سړی ولو هغه باندې یو ټرانسفورمر باندې شپږ زره چلوېش زره ډېر زره آیا دي کې کویل والے دي آیا دي کې بوش سوای دي آیا دي کې داش سوای دي نو کې مو ته ډېر غوي کنه او د سې غریبون شته چې وای ته هغه روپې نخ کیږي دا وسنوي د بجلی د ټرانسفورمر رفي وسره نه دي ګره
دا ته وای چې د غزې کې د خلک معلومات څنګه حاصل دي
فټسیل کلا چلان کلا باند کلا چلان کلا باند چې ته د سې ضروری کور وي لکه وخه ته اوس کرکټ دی یو مثال وخه بل د سي ضرورتي خبرونو باندې د رډو باندې څه په خبر شي چیرې ده حالاتي نو بیا هغه په شانسي او ته څه برابرۍ کړې دي خبرونو حالات څنګه ټي باندې شایع کیده وخت سي
خلق چې کوم خپل انتظامی کارونو حواله سره چې کوم مسائل دي هغه څنګه حل کیږي دلته په علاقې کې
دا خلق روشي هغه وی یاره متدا تقریبا متدا تر بده دا بیا التمو افیس هم سره کو بیا بیا افیس کې مو فټیکل ایجنټ سره د مو علاقه لکه مو ډایرکټلی شو کې ده لکه خبره کې مطلب دا چې هغه راشي در ملاد راشي کنه لکه لوند بوند هغه راشي
سو وختنه کوي دا ټیکل انتظامی نه چې تاسو کم کارونه چې کم دي هغه په سی توګه باندې حل شي تاسو ته سہولتونه ملو شي
ها پر مو دا کوشش کوو چې مصرا ټیکل ایجنټ صاحب یاد مې مینګون یاد مو سنټرال صاحب د مو کوم ته یایو چې را دا شای ضرورت از ضرورت د مو پر راشي نو چاغه نه کی پر بیا خدای نه خطو نو بس غریش کړو کنه خو ځکه دې پر کوي دې دوه کوي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15000 او 15300 صافي اوریدل شي